The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه مې ومنې. د لوبو له میدانه په یوه بلی ونځي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم. یو ور بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالي تر سره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډله تر اتیا کلن ځن وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. له نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب. د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبي پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفافه سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د دغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځن وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالي کوو. دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبه په ورځ د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو ګټل او توپچونه غوړه کړه. بنگالی لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسدالله خان یو ور بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې پخواني مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملک زی پر مخ پیول چې ویل کیږي ته شخصي بوختیا ول عمل استعفا کړي او اوس د همدې کمیټي د غړي په توګه دند کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د 29 پورس د جون په 12مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسدالله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټي د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دند تر سره کړی دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي نور غړو په تړه وای تر وغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت لمخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملک زی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قوله لیکل شوی افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمیر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینه وال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولې پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولې پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50 دقیقه وه چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې د لوبي اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمید الله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 له لاسه ورکړې چې په یادو لوبه کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډیر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اووه لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 469 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 163 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنګ کیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 270 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کری خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او نه سوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4 ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4 ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهله انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اوردی او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل ورته وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوخی ترڅنګ هله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نور لوبډلو ته لار پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته موږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې. دغه رنګ ګریډ 1 کوي، بیا ګریډ 2 کوي، فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپل خوښې لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچي تر څو د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 34 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلې لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټي مشر در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شي دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې موږ د افغانستان لوبډله دایمي سمره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې د مور چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې موږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د موږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر به هیڅ هم نه وي. تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټي ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفافه سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته دا دغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنگلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولی په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا شریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه. نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې زمونږ پرفارمنس هم ښه کیږي او زمونږ هغه واضح پوزیشنونه، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 ورځ نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې موږ انډیا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکوو، موږ ډېر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د موږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې موږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لږ قوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي د هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلد کپ او دغه ورلد کپ په دې کې که تاسو وګورئ چې موږ فاسټ بولینګ ډېر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمرزی راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغسې آل راؤنډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډېره ښه ګټه رسوای شي او موږ ډېر امیدونه تر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډېر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بالینګ ډېر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی، نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړ کې وه هیڅ چانس ورنکړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې به یو پلیر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو که څه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره، دا خو پالیسي ده، نو پالیسي بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کړم، نو دا د پالیسي برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسي چې شی وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر زور شي به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن یالته یی ټیم سره ای او د ډیسیژن کوي ترسو د خپل فیصله مضبوطی کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ ویکټ کیپر تو په هونکو نشټواله ده. ته هم پام دی ان دی چې دا څلو غاړه نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو
وختونو کې ولوبېږي. بالکل، د بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي، ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی پکې کېدای شي، امپیټ کېدای شي، هر شی کېدای شي. نو بدل الحمدلله شته دی، دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله کله باغ اوټ اف فارم کیږي، ډیر پلیران دغه سی اوټ اف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمیر څارون کې وای چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو لدی لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثرا وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره، موږ ډیر کم وخت کې فل ممبرز یو، د مکه موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ پر اتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لیک چینج کو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دی، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسي. نو انشاءالله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوی ډومېسټک سټرکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی و چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی، لدې خبرې مو موخه څه واویا او یا فکر کوي چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس بس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم می دغه خپل پروسس کی تاسو به کتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه خه هغه ټیمونه کتلار شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر خشي نو دا توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې خه کافی لوبونه کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیخیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو په کتلې چې د ډومېسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ ته راسي نو هغه دومره اسانه سکور نسی کولای یا اسانه بولینګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی په راتلونکو کال کې خپل نوی ډومېسټک سټراکچر اعلان کړي
اخری پښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وی چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې تر سره کړي
تبه نن 19 دا تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ونډې دی او دوه ټي 20 دی دی غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دی غوی ته یو ټیم جوړول دی او ورپسې بیا د مور ای ټیم دا چې هغه به شریلانکا ته ځي ان شاء الله نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دی چې هغه هم الټر سوچ مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومېسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکمه انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاست بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس هی باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکو وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومېسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو 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 لاس لوبغاړي خو پر اتلون کې دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ شپ 140 کې یا 140 نه پورته وو کې چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسېږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیو نه د لوبل میدان اونی ز خبرونه بش پړه شواله او ریدو مو مننه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
لگے گی گلون پوڑے زمین شمع لگے گی گلون پوڑے زمین وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلون پوڑے زمین وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین ظالم یار سلامی ولاڑیاں ظالم یار سلامی ولاڑیاں وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین مسلمانم یار می ہندو ز مسلمانم وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑے زمین یار می هندو ز مسلمانو یار می هندو ز مسلمانو وڑ لے لو وڑ لے لو صحابے شمع لگے گی گلوں پڑ رے جبینا دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پڑ رے جبینا شمع لگے گی گلوں پڑ رے جبینا شمع لگے گی گلوں پڑ رے جبینا
Oh, کی خانی ما خانی ما زد خپل برخی د غزل د زمکی خانی ما خانی ما لیکم خوب زلفو رخسارو نو باند نه لیکم
د ازادي رادیو د ازادي ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د د ازادي ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ د ملما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډیره مننه کوم د ودان چې وخت دی راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی او ذکرې چرته پیل کړې دي.
ډېر مننه فريدي سلامات اوسې ژوندې اوسې. زه په اصل کې د اورزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت د شکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوې یم، او عملت می شونځې لسته ده، عملت می ټول ژوند مې لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اورزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب د ذکرو د پایل نه راته وایا، خونځي ته د نومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دی یادیږي ځکه عموماً ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کیږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر ومه. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما واغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې خز ده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیمپ نام سیمپ پرې زه شوم، ورسته بیا فکر کوم ټمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تا کې بوله، مسجد تم تللم، ما دیني درس مې وویل، او بیا د دې ترڅنګ د طالبانو اوله دوره وا هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هغه و چې دا هغه کور ته بزت نه لمه هغه ماته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسی دا شان ما ټول لمغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د مازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دا ناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه دری مضمون
حمیب صاحب قدم را ته وایي دا چې ماماګانو کرا اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ماما مسله دا سی و چې که څه هم زه د دې لپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم زه باید تعلیم وکړم که څه هم ماماګان مې ټول هغوی ښوونځي ته تلل پوهنتون ته تلل هغوی ډېر زحمت راسره ایستی اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیطو د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه په دې را ته وایست
زه چې کله لسم سیم څخه فارغه سولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ یې نه پرېښولو ځکه شرم ونه ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 2 شپږ 5 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشاله وم پلار مې څنګه وې هغه په سپین بولتک کې اوسېدله چې بار زه پونتون ته کامیاب شوم اوس به زه څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای انت وای زړه ډاټا وای بیا مې پلار ته ول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چې پلار مې ضعیف و او هغه هم سپینجری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به تلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرا هم د مسلک کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه وو تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وسپای چرا کوم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې کار کوم هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوم بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولید او دا ځای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت و ما یو ځای خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې هرتان ډیر کشر مل می دلمه بیا ویزا صحیح ده خو زیات کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې مر څنګه درته زبیر تراله ملمن ته پدې ما بینس کې هغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی او هغه بیرته ځواب کړی بیا کومبل کاس لکندار څخه استفاده کړی او هغه یو میاش کار کړی بیا یو ورځ زما خبرونه درلو د سار سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیچ هغه کس عمل ته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفی زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي ترسره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مال مې ده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته یلمن ته ځې ما یو ول ته څه مشکل نه زمال ته دم کار کوم دا دونه وخت مې ته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و پدې شو لکلونو کې او تاسو ما غیزن ریپورتونه ورکول څومره درا پور ورکول د جګړې له میدان ستونزمن وو او کله دې تاسې تجربه کړې د چې فکر دې کوو چې ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو البته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او کزابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ او نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو دا سټیټ زایونه راغلي دي دا سټیټ وختونه راغلي دي ډېر د سپیش راغلي زی چې به همیشا کوم عملیاتو کې بزر نظامیانو سره تللم ما په خپل د موبایل پاسپورتونه استکول چې مازما کزه خدای نه خواسته کوم مینیم پی جار سی از د دوه جلسه مال چې ما موبایل به پاسپورت ونه لري چې څوک خلاص نه کړي اکل زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیر سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به میسته کاوه چې مال بیا په اسانی سره څوک زما فامیل ته زنګ وی چې خبرې کی چې دا غلطی امر دی ژوند دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مو ورکړې وي دا مو ورکړي
فری دی اصلان دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بدللم چې هلته به ډیر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به داسې خطرناک ساحو ته تلو که څه نور مشران خبر اعلان به واغی اکثره کسان ان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه خو ډیر کسان نتله لداسته هوته به چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډیر مشهور رسنی کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خلزان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه فیدبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سفازه به بیا ولاړ سم بل ورځ به بیا ولاړ سم او زه به دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دی ولایت د خلکو د پاره مال یو ش چانس دی زه باید دا مس نه کوم چې په هر طریقې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب کدام راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریدې هلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسائل به مخته راتلل چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغه کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلی بوټان به په پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود یا ما د ده به سیری بوټان سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي یو هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریاک کرل د هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل هم د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غنی چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه در توه مې چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدې چې هلته ملکي حکومت ولي جرامنځ ته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یا خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دي او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي دي کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی وو الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وی نه و ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیانه و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یا طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې ز خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هر ورځ راپور درلودي، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې، یعنی د حکومت کړي ډېره تنګ و شار کې، چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه رانه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بېرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتر له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران و، ډېر همکاران و، هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق مریم تر ډېره وخته پورې موږ هملته پاتې وو، بیا و مریم ولاړ هملته. د پخواني کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې هملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو تلونیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
ولا زه څه درته ووایم، په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شول، د ازادي رادیو خبريال الیاس دایش تي څو نعمت الله زهير په نوم باندې زموږ ملګری وو خبريال د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شي څو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبريال کندهار کې هغه شي څو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت وو او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وو چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دا راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې چا کې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نشي کولی رپورټ نشي لیکلی اما یو کس کوي که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدا خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دې ودان حمیم صاحب چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
مینه و مینه راځه خوانځي ته نه ځي
نه خوانځي کې څه وکړم
لیوانه یې سبق زده کړه دا مو څه کوو
وای چې خون کې خلک وهي
څوک وای خون کې خو دې نه روانه ده نه دې
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ صاف سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لکھے پنور کی زلیگی
جون 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جون 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 تن جوڑوی
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
خون کے مزڑ گئے دے دمینے خون زے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے ہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن جوڑ لی
مون جوړوي وطن جوړوي
جوڑوی وطن جوڑوی